السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي دي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سي هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې د دوو سرچینو په حواله لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولي دي. دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېیمې لوا قمندان و، او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په یولسمه او څلورمه اوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته کړې ده. د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې لیکلي په دغه مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی، اوړه، غوړي، بوره، کمپلې، خیمې او نور لومړني مواد شامل دي. له زلزله ځپلو سره د چین، قطر او هند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا، جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یو شمېر نورو نقدي مرستې کړې دي. زلزله ځپلي وایي لومړنۍ مرستې وررسېدلې، خو په خبرې دا لنډمهاله دي او دایمي ملاتړ لپاره باید بیرته سرپناوي او د ژوند امکانات ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي د زلزله ځپلو د لنډمهالي او اوږدمهالي ملاتړ لپاره شاوخوا 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې نن دوشنبه لږ تر لږه 14 مظاهره چان د پولیسو په ډزو کې وژل شوې دي. لویدیځو اژانسونو لیکلي پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو لپاره ډزې کړې او د غرازي پر هغوی ربړي، ګولۍ او خکې بهونکي ګاز کارولی او اوبه یې پرې شیندلې دي. مظاهره چان له دولته غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لرې کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. د کټمنډو د پولیسو یو مسؤل شیخار خانال ویلي شاوخوا 100 مظاهره چان د مال پر روغتون کې بستر دي. دولت اغلته پرېکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، فیسبوک او ایکس بندیز ولګوي، ځکه د دوی خبره کمپنۍ راجستر شوې نه دي او دولت پرې څارنه نشي کولی. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیز سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ترمنز وشوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د طالبانو حکومت د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسولي.
کم شهیدان چې زمونږ و الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي. کم زخمیان چې وو هغه لایتي روغتون ته راوړل شوي وو، هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
خو له سیمې بیا خلک وایي په مزار دره او چلس کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په راپور کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه تاسو له کونړ ریپورت لرو چې خزینو، ټپیانو او ناروغانو ته رسیدګي نشته، ځکه چې امکانات کم دي. د فیزیوتراپی د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته له یو ډاکټر سره مرکه خبرو.
فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده درملنې، یعنی فزیکی درملنې ته متاسب فیزیوتراپی ویل شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشرو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وای د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او هیڅ قرباني تر خاور لاندې نه دی پاتې شوی. خو د نورګال او څوکۍ ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په مزار دره او چله سیمو کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاور لاندې بند پاتې دي او اصلا دغه لرو پتو کلیو ته ژغورونکي ډلې نه دي ورغلي. دوی وایي د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدې ټول تر خاور لاندې شوي او هیڅ قرباني ترې نه دی راایستل شوی. دغه راز له یو شمېر زلزله ځپلو سره د مرستو نه کېدو په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو واستوني ویډیو پیغام کې ویلي
ټول لاولین رحمت خلا زمونږ غره زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله میشځایونو په جوړولو ورټول دی. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
دي. د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي، خو یوازې د حیواناتو او د څارویو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوي کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاور لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاور رئیسلی او درې له هم تر خاور لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره دی، بل می ورور دی، هغه وسم د خاور لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره مونږ سره امکانات نشته دي. هغه کوم شهیدان چې مونږ رئیسل واغه مونږ په کولنګونو په بیلچو راوېستل. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر راوېستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په هغه خپل شرعي توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوي او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د راایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو، هماغه یې ځای شو.
د کونړ یو شمېر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوي ویجاړۍ ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وایي نجیب الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د غراز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلي بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړې ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناستې ده، باران او باد او لمر یخنۍ ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرونی په کور کې یولس مړي شوي دي، نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بچارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې نه وخته درې اختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
لبازارونو لوبخالو د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې نجونې خزی او د نوو زیږیدلو ماشومانو میندوارو میندې وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د میاشتنۍ ناروغۍ او میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیان شوي هم دي، خو په خبرې هاته د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه روغتیایي اسانتیاوې او درمل او نه د ځان وینځلو لپاره ځای لري. روغتیا پالان دا وضعیت ډیر مهم بولي او خبرداری ورکوي چې که رسیدنه ورته ونه شي خطرناکې ناروغۍ او ناورین به رامنځته شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی کونړ کې لزینو زلزله ځپلو ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي.
درس کلن لاهورې چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکو ده شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې یوه لور زیږولې او زلزلې سخته ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د دې ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ شوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندوارو میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کلنه زرڅانګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې یې د کورنۍ یولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ورویجاړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري.
دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوي او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو او غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او انجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت ته رسیدنه ونه سي خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي کیدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او انجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولی سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کیږي، همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کمال زیاتوالو باندې رول ولوبي وي، همدارنګه ادراری او یا هم کولراز مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبې په شپه د اگست په 1 نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وربشیو بهرنی راپور ته زیلنسکی په کیف باندې د روسیې د ورستی برید په وړاندې د واشنگتن د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شپه دا خبرې کړې دي. د بی پیلوټ الوتکو د وړ مشپې په دغه برید کې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوې ده. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په دغه رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زیلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زیلنسکی زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورمند او زیلنسکی سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیلی شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبې په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپرنه لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یکشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او 4 کسان یې ووژل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیوال ورځ ده. فیزیوتراپی د انسان د بدن فزیکی درملنه ده چې د روغتیا پالانو په خبره په هر سن کې ممکن انسان اړتیا ورته پیدا کړي. دا چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی اړتیا څه ده او دغه درملنه په افغانستان کې څنګه او څوک ترسره کوي، همکار مې اسد الله لودین د همدې برخې له متخصص ډاکټر شفیق امیرزی سره مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنا د فزیک یا ظاهري او تیراپی په معنا د درملنې ده. یعنې فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر او کار لاته انسان د ظاهري جوړښت سره ده، او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې موږ دا په طبي شانو او په طبي بڼه موږ تر سره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده څومره ده تا به جدا واسطه ولیک اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده درملنې. یعنی فزیکی درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان پر روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې او یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په د زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپی سو اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه ترسره کړي، تاسې اړ یاست تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مزامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په خار په کلو باندې کې ګورو، او بعضی اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغه ته موږ تاسو د فیزیوتراپستان نوم ورکو. نه ولې خو کزه تاسو وایم چې موږ تاسو په فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلوي باندې ساتون ساتون باسه مو کو شاید کموي. تم روایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډیر توسع علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړ اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي کز تاسو وایم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي یو مقوله لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو پاینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي دوز چې کوم دی، هغه به د فیزیوتراپیس مربوطه فیزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامدار د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی، هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړوند مشکلاتو کې د فیزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي، او فیزیوتراپي پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فیزیوتراپي واخلي او د فیزیوتراپي د نظر لاندې باید اوسي.
یو بل موضوع چې افغانستان کې محسوس ده، هغه د خزینه ډاکټرانو کمای دی. طالب چارواکو هم یو وخت منلی و چې دوی د زرګونه خزینه ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي. د فیزیوتراپي برخې ته هم کراشو، د خزینه وګړون په کې ډیر مهم دی، ځکه چې چیرته خزینه فیزیوتراپیست نه وینو، خزی په حسانه نه چمتو کیږي زموږ تاسو په ټولنه کې چې یو نرینه فیزیوتراپیست دغه په بدن باندې لاس وهي. د خزینه فیزیوتراپیستانو شمیر آیا د پام وړ دی کنه؟ د برخه کې هم کمی موجود دی؟
بالکل، د کې شک نشته چې خزینه فیزیوتراپیستان کم خسره مونږ مخامخ یو، زموږ هواد ورسره مخامخ ده، لکه د نورو څنګه سره فیزیوتراپي هم خزینه فیزیوتراپستان متاسفانه چې په هغه اندازه چې باید وي مونږ یې نه لرو.
او وروستۍ پوښتنه داس کوم ډاکټر صاحب، فیزیوتراپي لم دی که هنر، او څه ډول یو کس فیزیوتراپیست کېدلی شي؟
فیزیوتراپي هم علم ده او هم هنر ده. کچیرې مونږ تاسو علم ونه لرو، مونږ دا هنر نشو استعمالولی، او کچیرې مونږ دا هنر ونه لرو او دا تخنیک ونشو کارولی، یعنی هغه ځانګړي تخنیکونه چې هغه په هنر کې راځي، مونږ د علم په اساس ترسره کولای شو. او که چیرې مونږ تاسو علم نه لرو او دا هنر مونږ ترسره کو نه، اواز ده چې مونږ به ناروغ ته ګټه نه رسولي، بلکې مونږ ناروغ ته تاوان رسولي. زمونږ او د غیر مسلکي اشخاصو ترمنځ فرق اواز او اواز هم دا ده چې مونږ د علم د علمیت په اساس مختزو، علم سره سره هنر هم زکړی.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اوس بلې